السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی وزیر اعظم شهباز شریف وای د ولسمشر عارف الوی چلند آئینی نه ده د پاکستان د گوادر حقوقتنې ورزنګ وای پولیسو شپږ مشران نیولې دي او نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شلوریز سیالۍ دویم لوبه کیږي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر له آئینی کردار سره سمون نه خوري د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په 28مه په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خپور کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی په لیک کې راغلي چې استاسو یعنی ولسمشر الوی د تعصبي لیک ځنې برخې د مخالف ګوند تحریک انصاف مطبوعاتي اعلامیه ښکاري په خط کې شهباز شریف تور پورې کړی چې تاسو یعنی ولسمشر اسو زله د خپل حلف خلاف ورزي کړي او یو طرفه چلند مکړه ولسمشر د مات په سړي رښتمه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولې وو په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه شوې و چې له انتخاباتي کمیشن سره د مرسته وشي چې انتخابات تر سره او د سپریم کورټ فیصله عملي شي خو وزیر اعظم شهباز شریف په جوابي لیک کې د ریس خپل کړي چې په دوو صوبو کې انتخابات کېدل به هواد یو نوي آئینی بحران کې راګیر کړي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان انتخاباتي کمیشن د فندونو د نشټوالي او د امنیتی حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات روان کال 2023 کال تر اکتوبر پورې ځنډول دي د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ور بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت د زر تر زر د عمومي ټاکنو اعلان وکړي هغه د مارچ په 25مه د شپې مهال په لاهور کې د خپلو پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان استابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي استابلیشمنت په پاکستان کې پوځ او حکومتي پالیسۍ جوړونکو ته ویل کېږي عمران خان زیاته کړه چې ژوند ته د ورپې خطر باوجود به هم له احتجاجونو کولو امن نه شي د وای اننزه د پاکستان استابلیشمنت یو خبر کول غواړم دا ټوله ډراما د ټاکنو ځندول او د خلکو نیول د دې لپاره دی چې عمران خان واک تر لاسه نکړي زله استابلیشمنت پختل کول غواړم چې آیا تاسو سره د پاکستان دروانو ستونزو د حل کوم لار شته آیا تاسو سره له دې تباہی څخه د ملک ایستلو لپاره کوم پروګرام شته د پاکستان پوز د عمران خان د تازه ادعا او پاړه سندي ویلي خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل نه دی منلي بلخوا حکومت زر تر زر ټاکنې کول یو وار بیا رد کړی دی د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وای چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو د مذاکرتي ډلې غړي نیولې دي د تحریک د مارچ په 25مه رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږو هغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړ چې حکومت سره یو جوړجاړي ته رسیدو لپاره په مذاکراتو بوخت وو د بیان تر مخه دغه کسان عدالت ته ضمانتونو غځولو لپاره تللي وو خو هلته یې د ضمانتونو تر ختمېدو وروسته ونیول شو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د نوې گرفتاری غندلی او د نیول شو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده حق دو تحریک له تیرو دونی مکلون رئیس د جماعت اسلامي د سېنټر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ په گوادر کې لوی احتجاجي جلسې کوي دوی په گوادر کې د لوی او کبنیونکو کیشتو مخنیوي د پوزي چک پوسټونو کمیدل او ویران سره د سوداګرۍ اساني غواړي حکومت مولانا هدایت الرحمن د وی مظاهره په وخت د یو پولیسو د یو اهلکار د وجنې په تور نیولې ده خو نو موري دا تور رات کړی ده او خپل لا گرفتاری سیاسی بولی تاسو د مشال لري خبرونه اوري د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړی چې په بیلاروس کې تکتیکی اټمی وسلې ځای پر ځای کوي پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس څخه موافقه تر رسیدلې ده دا په داسې حال کې ده چې په یوکرين کې د روس جنگ روان ده بیلاروس د روس او یوکرين گاونډي هیواد ده د روس سرکاري خبري ایجنسی تاس د مارچ په 25مه پوتین له خولې ویلي دي چې دا نه کوم غیر عادي ګام دی او نه هم د نیوکلیر وسلو د خوریدو مخنیوي نړیوال وال تړون ماتوي بلخو د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوتین له اعلان خبر دی او حالات له نږدې ساري د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل. پروانه غلې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته ویلي ل خپل آئینی کردار نه دی بهر نوځي. ل اسلام آباد تازه حال لرو. عمران خان تور لګولې چې د پاکستان پوز د بیا وزیر اعظم جوړیدل نه غواړي. د پاکستان د شمالیاتو اداره وای په سرشمیرنه کې خلک د مستقل استوګنې په ځای کې شمیرل کې. یو خداوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وای به کور شوی خلک د باید په خپل سیمو کې وشمیرل شي.
د مجبورن تل بیا نه ده په کار کې دی په دې خبره مجبورې دلته دبای خپل کور کې نه پریدي غلی ترۍ او بیا دا چل کوي.
په پاړه چینار کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره کړې. دوی وایي که ستونزه یې حل نشوه نو خپل احتجاجونه به نور هم زیات کړي. دوی څه مشکل لري؟
تر روزه کومې ورځې نه شروع شي نن درېمه روزه ده. بجلی بالکل ایوریزي یو منټ نشته. شپې ټوټل صرف 2 غنټې وي.
ایران وایي په شام کې د دوی سره په تړاو لرونکي پوځي اډې برید باندې به خپل رد عمل ښایي. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي سوار لسو هیوادونو ته خپل سفارتکاران استولي دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا وخت تاسو ته خبري غړې وړاندې کوو. او راځو د سر موضوع ته لکه څنګه چې مدرته په خبرونو کې هم ویل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هیواد ولسمشر عارف الوی ته یو جوابي خط استولې ده. په دغه خط کې سویل دي او دغه خط د کم خط په جواب کې استول شوی دی. دغه باندې دا وخت زمونږ همکار د اسلام آباد نه طاهر خان موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. دغه د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب د دې خاطو بیا دغه په کم جواب کې لیکل شوی کزم غوریدونکو په تفصیل خبر کړي.
سلام تاسو ته، تاسو غوریدونکو ته. اول خو بلار شو وزیر اعظم چې نن کم خط صدر ته لیږلې دي ډاکټر عارف الوی ته، نو دا دغه د خط په جواب کې دي چې وزیر اعظم په خپل خط کې د صدر خط د پاکستان تحریک انصاف یو پریس ریلیز یا خبر پاڼه هغه بللې ده. او بلې ویلې دي چې د صدر کمې خبرې شوې دا یو وړخیز دي، یک طرفه دي، او دا د حکومت خلاف پکې د خپل اظهار کړی دي. او بیا خو شهباز شریف په خط کې دا هم داوا کړل چې صدر د خپل آئینی منصب سره سم کار نه دی کړی. او بیا پکې نه کوم خبرې دي چې کم د پی ټی آی په حکومت کې کم کارونه کېدل هغه وخت کې دی چې صدر پاغه باندې خاموش او بیا یې ګیله کړې ده چې کله د وزیر اعظم د حلف د سوګند پورته کولو هغه مقر اغلی و نو صدر دغه انکار کړو. هغه وخت کې بیا د سنټ چیرمن د وزیر اعظم شهباز شریف نه حلف اخستو. بیا دی وی چې پسو موکه باندې د شهباز شریف دا داوا د چې صدر د حکومت پر ضد باندې کار کړی دی. او بیا تشدد خبر چې صدر کم خپل خط کې کړی و چې پاکستان کې کیږي دی چې د پی ټی آی په وخت کې چې کله هم د تشدد پیښه کیدنو هغه وخت کې صدر هغه باندې چپ پاتې شو. نو دغه د شکایتونه دی. او صدر په سلی رښتم د مارچ وزیر اعظم ته یو خط استولیو هغه کې څو بنیادی خبرې وی. یو خدا چې صدر دا ویلو په ملک د انساني حقوقو د په نظر باندې خلاف ورزي روانه ده. مخنیوي لپاره مرکزی حکومت او صوبایي ادارو هغه ته د وزیر اعظم هدایت ورکړي. بیا د الیکشن خبره پکې بار بار کړي وا صدر چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا په دې اړه سندي شوی سره د سپریم کورټ د حکم چې د دوو صوبو کې د انتخاباتو شي بلدا ګیلم کړي وا چې الیکشن کمیشن هم صدر دا ویلو چې د انتخاباتو لپاره سګامونه ناخلی. یو ګیله دا هم صدر کړي وا چې د آئین تر مخه وزیر اعظم تپکا دي چې صدر سره دا په کورنۍ مسلو باندې په خارجه پالیسی باندې یا چې کوم قانون سازی کې په سینټ کې په هغه صدر سره مشوره وکي. نو دا ګیله کړي و صدر عارف الوی چې وزیر اعظم سره پدې کې مشوره نه کوي نه دا کړي. او بیا موږ عمومي نور خبرې هم کړي چې دا سیاسي مخالفین نیول کیږي، تختول کیږي. نو دا شکایت د میډیا خبرې هم کړي و صدر چې پاکستان کې د میډیا هغه چې کوم یو د یو صلواتیا او هیوادونو کوم فهرست دی نو هغه کې اول په یو سلو پیز سلو ختم نمبر باندې و سغه یو سلو و 50 سم ته دا غي هغه غورځیدل دي.
سلام علیکم. طاهر خان صاحب په اخر کې کراته مختصر غونته خپل تجزیه یا تحلیل راکې چې د پاکستان د آئین لاندې دغه دوا لوی شوکې دی ولسمشر او وزیر اعظم او دا غوي ترمنځ دغه کم د خطونو یو سلسله شروع شوې ده. دا کم طرف ته د حالات روان دي
ګوره د صدر هغه منصب چې وی نو هغه د سیوی چې هغه یو غیر جانبدار وی خو لیکن پاکستان کې هغه سیاسي ماحول اوس بدل دی. په خو به چې د قومي سملی سپیکر وو هغه به د خپل پارټۍ نه استعفا ورکړه ځکه چې هغه به ځان ګڼل چې هغه د ټول ایوان د قومي سملی یا د سینټ چیرمین به وو هغه د هغوی به تحفظ کوي او هر چاته به یو بیلنس و لیکن هغه اوس نشته. اس سپیکر هم د سینټ چیئرمین هم کو پاکستان کې سیاسي پاتې شوی دی په غونډو کې ګډون کوي نو دا که صدر هغه منصب هم دغه رنګ شوی دی چې صدر موس به تر په نه پاتې کیږي نو دا لکه یو امکان خو به و چې صدر یو رول وی چې د حکومت د مرکزی او د پی ټی آی ترمنځ کوم مسلې دي په هغه کې یو رول لدا کی یو روغ جوړو کی لیکن صدر هم مسکه چې خاطر لیک نو دا څه خاري چې او بیا د وزیر اعظم جواب د دواړو هغه د وزیر اعظم لهجه د ما په نظر باندې نسبتا لږ سخت هم ده لیکن صدر هغه خط نکل چې یو پر زیر دی چې غونډو کې دا خبره شوې وي ناستو کې دا خبره شوې وي لیکن د دې بیانونو بیا میډیا ته ورکول دا سخکاری چې هغه کم د صدر به یو رول وو هغه رول هم د سخکاری چې هغه اوس نه دی پاتې نو هغه بحران چې کم په پاکستان کې دی زما نظر دا دی چې دې خطونو په بنیاد باندې یا دې خطونو لامل کېدی شي هغه بحران دا کوم داسې پاتې وي یا ورپسې نور زیات شي.
سمه ډیر مننه طاهر خان صاحب چې زمونږ اوریدونکو مو د پاکستان د ورستي سیاسي حالاتو نه خبر کړل. هم دغه سیاسي حالاتو ته د پاکستان کتنه کوو بیګا شپه په لاهور کې مینار پاکستان پارک کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو جلسه شوې ده. دغه جلسې ته د عمران خان په مشرۍ د ګوند پلویان ورغلي دي او هغه کې وزیر اعظم او دغه نورو مشرانو چې کوم دغه ګوند دی هغه د حکومت اتحادي حکومت چې کوم دی په وفاق کې د هغه په درغلیو باندې نیوکه کړې دي هغه ناکام بللې ده او حکومت کسام دغه را دی خو د تحریک انصاف بیا دغه تورونه او ویناوي دوام لري بلخ حکومت دغه ټول تورونه ردوي. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې په وخت د تحریک انصاف د غړو شمیر سلګونه وو. کسام حکومت په سړکونو د کنټینرو په خودو سره د احتجاج کوونکو مخه نیولې و خو غوي ایثار نکړه دی شو. په دې موضوع د اسلام آباد نزمنګا خبريال ګوهر مسجد نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 25مه د لاهور په مینار پاکستان کې پاکستان تحریک انصاف انتخابی جلسه وکړه چې ماسخوتن په 9 ساعته پیل شوه او د شپې 9 وخته خواوشا 2 بجو پورې سرته ورسېده. جلسې ته په وینا کې د پی ټی آی چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وویل چې اسټبلیشمنت نه غواړي چې موږ په اقتدار کې راشو. عمران خان غوښتنه وکړه چې ماته لږ تر لږه دا وایي چې د هیواد پرمختګ او موجوده تونځونه د وستلو لپاره کوم پلان لري. د دسه بحرانونو سره مخامخ دي چې ټوله نړۍ په پاکستان پورې خندا کوي. عمران خان زیاته کړه زمونږ معیشت ورځ په ورځ لاندې روان دي. زه تاسو ته دا وایم چې آیا د دې بدحالۍ نه د وتلو د انتخاباتو نه سوا څه بله لاره شته او که څه پلان وي نو ماته ووایئ. تاسو سره څه هم داسې بله منصوبه نشته. په دې وخت صرف دغه پروګرام دی چې عمران خان به څنګه بهر شي. په بل اړخ د پنجاب عبوري حکومت لاهور خار کې د ترهګرۍ پر ضد سکیورټي الرټ خپور کړی وو او پنجاب حکومت ویلي چې د جلسو او لاریونونو په وخت د ترهګر پیښو اندېښنې وي. په دې بنیاد په خار کې سکیورټي زیاته کړې شوې ده. خو د پی ټی آی مشرانو او پلویانو ورته د جلسې ناکامولو نامه ورکړې ده. د جلسې شروع کېدو نه اول د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه عمران خان باندې سخت نیوکې کړې او عمران خان د پاکستان غدار بللې. ویلې دی چې عمران خان مینار پاکستان په شان پاک ځای د دروغو لپاره استعمالوي. د پاکستان خلاف کاروایی کوونکو ایجنټانو ته باید په مینار پاکستان کې د جلسې کولو اجازه ورنکړل شي. سیډونکی عبدالله محمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان ته معلومه ده چې اوس هغه سره میډیا او اسټبلیشمنت دسې نه دی ولاړ لکه څنګه چې د ده سره د حکومت په وخت ولاړ ول. عبدالله محمد زیاته کړه
خبر ډیره ساده ده، هغه ده چې عمران خان ته دا پته ده چې اوس په عدلیه کې او میډیا کې او اسټبلیشمنت کې هغه ته هغه سپورټ نشته دی کوم چې 2018 او د هغې نه مخکې. خو هغه سره عوامي طاقت شته، عوامي ووټ بینک شته دی او اوس دې مختلف سیزونه چې دي هغه د هغه په حق کې دي. هغه دا ګڼي چې یو طرف ته د هغه بیانیه چې ده کوم چې انټي امریکن بیانیه ده یا د انټي کرپشن کومه بیانیه ده هغه هم خلکو ته روانه ده.
عمران خان جلسې ته د شپې 9 بجې خواوشا وخت ورکړی وو، خو د خپل وینا د شپې نه وخت 2 بجې خواوشا کې ختم کړله. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انتخاباتو خبرې کیږي، حکومت وایي چې انتخابات به په اکتوبر میاشت کې کیږي او د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا وایي چې دغه انتخابات دې زر تر زره اعلان کړل شي. په عین حال کې د پاکستان د مردم شماری چیف کمشنر ډاکټر نعیم مظفر ویلي دي چې د 8 کور او سرشمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیون وګړي شمیرل شوي دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې ویګړی خبري غونډه ته وویل چې په روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې خلک په هغو ځایونو کې شمیرل کیږي په کوم ځایونو کې دوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلک په دې ورستیو کې مشال ریډیو سره په غوښتنو خبرو کې غوښتنې کوي چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي، نو په کار ده چې هغوی په خپلو اصلي سیمو کې وشمیرل شي. په دې حق له تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مردم شماره چیف کمشنر ډاکټر نعیم ظفر ویلی دی چې د 8 کور او سر شمیرنې روان عمل کې تر دې دمه 1.3 میلیونه وګړي شمیرل شوي دي. د مارچ په 15مه په کراچۍ کې یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ډاکټر نعیم ظفر وویل د سر شمیرنې 80% کارونه په کامیابۍ سره بشپړ شوي دي. د نوموړي په خبره په روانه ډیجیټل سر شمیرنه کې خلک د هغه ځای سره شمیري په کوم ځای کې چې هغوی اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو خلکو په دې وروستو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې وه چې د دوی ډیر خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي، نو ځکه دې هغوی د خپلو اصلي سیمو سره وشمیرل شي. شاوخوا 2 لسیزو کې د ترهګرۍ د جګړې له امله د خیبر پښتونخوا، سوات او قبایلي د لونه په میلیونونو خلک نورو سیمو ته کډه شوي دي. په هغو کې لوی شمیر خلک پورې سیمو ته ستانه شوي، خو لکونه لا هم نورو صوبو کې اوسیږي. خو تېره ورځ په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال د مردم شماری د ادارې مشر ډاکټر نعیم ظفر د یوې پوښتنې په ځواب
اسلام آباد کې شمارل کېږي. دراج دا هر هغه کس خپل اختیار دی چې آیا چرته وسی کی هلته د خپل ووټ اندراج کوي او کپا مستقیل پتا د اندراج غواړي.
اسلام آباد میں ڈالیں گے آپ اپنی جگہ پہ ڈالیں.
خود عوامی نیشنل گوند یو مشر سردار حسین بابک ته مارچ پشپک وشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډاکټر نعیم مظفر د دغه خبرې پر د عمل کې وویل چې هغه عوامل هم په پام کې ساتل پکار دي لسه وجې چې پښتانه نورو شبو ته په کړه کولو مجبور شوي دي.
اوس یو شری د پاجون نه یا مثال د ممن تو نه یا د بونیر نه یا د سوات مردان چا سږي نو خر په خور هر ځای نه کته یاده دي کته لري په سکر کې دیره دي یا په سیال کوټ کې دیره دي. نو دې کو د مستای نه نه دیره دې مجبورن تل دي مجبورن تل دي بیا نه ده پکا کې دي پتی خبر مجبور دلته دبای خپل کور کې نه پری دي تختی غلی تری او بیا دا چلته.
خود خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کونډه وای چې په دې اړه د شماریاتو د چارواکو سره مفاهمت شوه چې دا اختیار به د هغه کس وي چې آیا د خپل ووټ اندراج په عارضی پته غواړي که په مستقل پته.
کم ځای کې دین او التا په دې پچ ریسورسز التا استعمال کیږي کنه ویل دی تیار کنه دا یو فارموله جوړ کړی دا او هغه سره به دا ډیټیل ومی که فرست زما شناختی کارت د ډیر اسماعیل خان دی او زما اډرس هلته دی خو پاته کې ګر لاهور کې نو اب باقاعده مطلب هغه پروف سره جیو ټیک دی ټیکنالوژي دا هغه مطابق به دی دا شیا چې کوم دی باقاعده ثابت دی تاسو یو مثال لکه فلټ راغلی دی فلټ کې ډیر خلک چې کوم دی سند او کی پی کې په پوره شوی دی نو مطلب عام دا باقاعده دی چې کوم دی کرا مایګرنټس کې لیکي لګیا دی چې پیدا دی دا ډی خان فاس کرو خو فل الوقتی طور باندې فلټ لا وجه دلته راغلی دی نو مطلب یو ډیټا به موږ سره ډیر کلیئر پکچر و پروت دی مخکې خو به دا وکنه چې هغه بیک گراوند ډیټا بنا ورا سره
ډاکټر نیمور ظفر په دغه خبري غونډه کې زیاته کړي چې په و ماستر شمیرنه کې تر اوسه پوري سلويخ ملنه کورونه شمیرل شوی دی چې پکې د کورونو دفترونو روختونو هټیو ترڅنګ ساروی هم شمیرل کیږي د خبره په لومړي ځل لپاره د صنایعو او کاروبارونو حساب هم روان دی په پاکستان کې ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړۍ نیټه پیل شوه او تر یو دیرشمې بعد دوام کوي نئی مظفر ویلي چې که ضرورت ونو ټاکل شوی موده به وغځوي
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته په دغه صوبا کې پرون د حق دو تحریک د مذاکراتي ډلې شپږ غړي نیول شوې دا کسان د عدالت لخوا د ضمانتونو منسوخېدو وروسته گرفتار کړل شو جماعت اسلامي ګوند د دې گرفتاری یو غندنه کړې ده تیر کال د حق دو تحریک د احتجاج پر مهال یو پولیس وجل شو او تورې د دې تحریک په مشر مولانا هدایت الرحمن او په د نورو نیول شو کسانو پورې شوې ده حق دو تحریک له اوږدې مودې راهیسې د پرلتونو احتجاجونو لاره په حکومت خپل غختل منل غواړي دوی غختنه لري چې په گوادر کې د هغه لوی کشته یو مخاوني ورشي چې بلوچستان په سمندر کې میان نسی دوی په گوادر کې د پوزي چوک پوسټونو ختمولو غختنه هم کوي په دې حکلا نور حال د ایوب اترین ناورو
د حق دو تحریک چکم اشپرش کونسلران دی دا پروند دی د گوادر یو ځای عدالت چ دی اغه د دې ضمانت چ دی اغه منسوخه کړی دی او دوی بیرته نیولې دی چې کله تیر کال د دسمبر په میاشت کې د حق دو تحریک یو احتجاجي پرلت روان او اغه دوه سورځې وسو او دغه وروسته بیا د دسمبر په اخري اونۍ کې د پولیسو لخوا پر دې پدات باندې بریټ شوی وو او په نتیجه کې د دې وروسته یو ورځ وروسته یو پولیس والا هم وجل شوی وو نو د هغه وروسته د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن او د جین نور کسان په ضد مقدمه درسیوي او ډېری کسان نیول شوی هم وو د دې وروسته بیا په جنوري کې یعنې د جنوري په دویم اونۍ کې مولانا هدایت رحمان هم ونیول شو کم چې تر اوسه پورې بندي دي خدای غش پش کسان چې وو دا پر ضمانت باندې وو نو پرون ته دي ضمانت عدالت چې دی هغه منسوخه کړی دي او د دې ورسته دي بیا پولیسو چې دي دا غش پش کونسلران چې دي د حق دو تحریک مشران دي د گوادر د برته پولیسو چې دي هغه نیولې دي
سمدا او ایوب ترین کا اوریدونکو ته دام وای چې آیا حق دو تحریک چې دي دا سدي او دوی څه غوښتنې لري
حق دو تحریک په کال 2021 کې دا پیل شوی وو او هغه وخت هم د دوه میاشتو څخه زیات دی په گوادر کې پرلت ورکړی وو او د دې چې کوم لوی غشتنې دی هغه دی دا وایي چې په گوادر په سمندر کې چې کوم غټ جازونه راځي او دا د میانو نیول کوي دا په کار دی چې بنسي او بل د گوادر و خلکو ته دی د ایران څخه د آزاد تجارت کولو اجازه ورکول شي دا ډول دی د گوادر و خلکو ته روزګار ورکول شي او د دې ترڅنګ دوی دا وایي چې د سرحدي عسكر لخوا چې ځای په ځای چیک پوسټونه جوړ شوی دی یا چوکیانې جوړ شوی دی دا د ختم شي دا غوښتنې به کم چې پر کم باندې چې حق دو تحریک خپل تحریک پیل کړی وو او بیا دغه غوښتنو په اړه د حکومت او د دوی ترمنځ په کال 2021 کې د دسمبر په میاشت کې یو تړون هم شوی وو هغه وخت د وزیر اعلی جام او کمال حکومت وو دوی هغه خو د راک دو د تحریک د مشرانو په وینا چې کوم غوښتنې حکومت د دوی سره منلې وي پر هغه باندې عمل نه دی شوی همدا وجه وه چې دوی دا وایي چې دوی تیر کال خپل تحریک پیل کړی وو او د دسمبر په اخیری ورځو کې کم وخت په دې تحریک کې شدت رالی نو د پولیسو لخوا پر دې باندې تشدد شوی وو دی دا هم وایي چې کم پولیس والا وجل شوی دی هغه د دې لخوا نه دی وجل شوی لیکن د حکومت لخوا دا ویل سوی دی چې په حق دو تحریک چې مشر دی مولانا هدایت الرحمن او ځینې نور کسان هغه په دې کې تورن دی. هدایت الرحمن په عزت چې دی 14 مقدمه هم در سوی وي، په 14 کې دا هغه تر اوسه ضمانت سوی دی، خو د پولیسو د قتل مقدمه کې هغه اوس هم بندې دی.
دا و زمنګا همکار د بلوچستان ایوب ترین چې په تیرو خبرونو کې زمنګ د همکارې انیس اجمل سره د گوادر د حق دو تحریک په اړه باندې تفصیل شریک کړی وو. ورزو کورمتا د دې ځلې خلک د ویلې د کمی شکایت کوي. د پاړه چنار بازار دکانداران د یو مظاهره په کولو سره ویلي چې د بجلی لوډ شیډینګ کاروبار ته زیان رسولی. د دوی حکومت غږ کړی چې بجلی د خلکو بنیادی حق دی، نو په کار ده چې به لزنډ ورته ورکړل شي. خو چارواکي وایي د پوره بجلی لپاره په کار ده هر دکاندار میټر ولګي، ځکه چې حکومت هیڅ چاته مفت بجلی نشي ورکولی. په دې اړه د طارق اورگزی رپورت اورو چې د مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
دا نارې د پړچنار بازار دکاندارانو د احتجاج په توګه وهلې. دوی د خالی پورز د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شول چې د سمې او پوره بجلی غوښتنه وکړه. دکاندارانو کيو خو د خپل غوښتنې لپاره نارې وهلې. نور سره ټایرونه په سوزولو د خار مرکزی لارې بند کړې و او بل په جزوی توګه هغوی یاد بازار هم تړلې و. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی امداد حسین وای که غوښتنه نه منل شو، نو پرتلونکي جمعه ورځ به یو ځل بیا احتجاج کوي.
او آینده انشاء الله مو جمعه ورځ لپاره بھرپور احتجاج وکړو او بازار به بندو او ټولې میټرې به لوړو، د پریس کلب مخته به چوو ور به ور کوو. اواز دا چې مو ټوله روزه کومې ورځې نه شروع شه، نن دریمه روزه ده، بجلی بالکل ایوریج یو منٹ نشتا، شپې ټوټل صرف 2 گھنٹی وی.
پړچنار بازار د کورمې ضلع لوی تجارتی مرکز دی. چیرته چې تر شپږ زرو پورې مارکیټونه او دکانونه دي، خو یوازې تر 1100 دکانونو ته د بجلی میټر لګیدلې دي. په بازار کې د دکاندارانو اتحادی مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو توای په قبایلی زلو کې د پړچنار بازار داسې دی چې دکانداران پکې د بجلی بل ورکوي، خو بیا هم د هغوی بجلی ټیک نه ده. حسین زیاتوی څوک چې د بجلی سامانونو کاروبار کوي او یا روزګار په بجلی دی، کله نه چې روژه شروع شوی ده بالکل خراب شوی، ولې چې په شپه ورځ کې صرف 2 غنټې بجلی ورته را پرېږدولې کیږي.
2 غنټې بجلی دی سهارې کې، یو غنټه افطار کې، هغه دومره کم ولټیج باندې وي چې هغه سره هیڅ نه کوي. نو مجبور یو دایمو ټول درجن ورن دي، الیکټریشن دي، پلمبران دي، کورو ول دي، چونکہ بجلی افتانہ دنیا روزگار بالکل ویلار دے، خل کو روزے او کم از کم روزے مشکلات جڑ شوی دی، خل افطار تا چھے یوسی.
بلخوا پ دغڑا د بجلی محکمہ زائی مشر انجینئر عبدالمجید مشال لڈیو توائی کد بازار تاجران غواڑی چ بجلی خشی نو میٹر دے ولگوی، ولی چ کمرشل صارف تا دوی مفت بجلی نشی ورکولے. عبدالمجید زیاتوی کڅ هم پ بازار کی زینو دکاندارانو تا د بجلی میٹر لگیدلی، خو پر هغو بلونا نشتا، نو داسې دوی تر خپل حد زیاته بجلی نه شور پرګدوله. چارواکي دا همای په رتلکی کې د بازار په فیډر ترانسفورمر ته لګولو پس بجلی به په بلونو کوي، چې ورسره د دکاندارانو بجلی به هم خشي.
دا جی کمرشل فیډر زموږ شوی دی کمپلیټ، دی صرف د ترانسفورمرو مسله ده. حکومت چې کله ترانسفورمر دې تر ولېږي کنه، نو بیا به مونږ د چک څومره دکانونه دي دا به دې ته شفټ کو، نو زمونږ دکانونو ته به ښه ډېره بجلی چې څومره دي ورته به ملاویږي. بیا به آخره کې دی وایي چې مونږ ته کمه کې، ځکه بل به لنډوي که نه
په قبایلی زلو کې. دا وخت په شپه ورځ کې حکومت خاروالی سیمو ته 4 غنټې او کلیوال علاقو ته 3 غنټې بجلی ورکوي، خو تر دې وړاندې چیرته چې تر یو مقرر حد پورې د بجلی بل ورکول کېدلو، په 24 غنټو کې تر 1400 او چې به کم ځایونو کې بل نه وو هغلته به تر 6 غنټو لوډ شیډنګ وو. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف علوی ته نن په جوابي لیک کې ویلي دي چې د هغه چلند د ولسمشر لایني کردار سره سمون نه خوري. د وزیر اعظم سلاکار عطا الله تارل نن د مارچ په 28 په ټویټر د شهباز شریف جوابي لیک خپور کړی چې په 15 پاڼو مشتمل دی. بلخو ولسمشر د مارچ په 28 په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته د سپارښتنې لیک استولی او ویلي و چې دغه انتخاباتو د کولو باندې د سپریم کورٹ فیصلہ عملی کړی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو وار بیا غوښتنه کړې چې حکومت د زر تر زر د عمومي ټاکنو اعلان وکړي. هغه د مارچ په 25 د شپې مهال په لاهور کې د خپلو پلویانو جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې د پاکستان اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان بیا په واک کې رانشي. بلخوا د پاکستان پوځ د عمران خان د دې تازه اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیر وخت کې په سیاست کې ګوتې وهل نه دي منلي. بلخوا حکومت زر تر زر ټاکنې کول یو ځل بیا رد کړي دي. د بلوچستان په گوادر کې حق دو په نامه تحریک او جماعت اسلامي وای چې پولیسو د دوی ځنې مشرانو او د مذاکراتي ډلې غړي نیولې. د تحریک د مارچ په 25 رسنیو ته پاستو دي بیان کې ویلي چې عدالت یې د شپږ واغو مشرانو ضمانتونه لغوه کړي چې حکومت سره د جوړجاړي لپاره په خبرو بوخت وو. د خو پولیسو تر اوسه د دوی د نیولو په اړه اس نه ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړي چې په بیلاروس کې تکتیکی اټمي وسلې ځای پر ځای کوي. پوتین ویلي چې په دې اړه له بیلاروس سره موافقه ته رسیدلې ده. په داسې حال کې دا چې په یوکرين کې د روس جنگ روان دی او بیلاروس د روس او د یوکرين گاونډي هیواد دی. او نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډلو ترمن دوی مشل وریزه سیالي کیږي. په شارجه کې کیدونکې د لوب په پیښور د پیښور په وخت مسکوتان 9 بجې د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو د درې لوبې دي چې اولنۍ په 28 مارچ شوې ده او افغانستان ګټلې. پایل لوبه به د مارچ په 28 کېږي. د مشال ریډیو په خبرونو کې مدر ته د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. په شام کې د خواوشا شلو ایرانی په لوه جنگیالو تر وجل کېدو وروسته د ایرانی امنیتي چارواکي پرون وویل چې په تهران پورې تړلې وي پوځي اړې حمله بال چټک عکس العمل سره یا رد عمل سره مخامخ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن خبریالانو ته ویلي چې د یو امریکایي قراردادي تر وجل کېدو او شپږو نورو امریکایانو تر ټپی کېدو وروسته یې د تیر جمعې په ورځ په شام کې د هوایي حملې امر کړی وو. په دې حق له نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ایران رژیم وایي په سوریا کې به د خپلو 900 پلوي پوځیانو د وژل کېدو پیښه ته چټک غبرګون وښیي. دا په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو او د ایران د پلوي ځواکونو ترمنځ له خونړیو پیښو څخه ګڼل کېږي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د وایند کایوان خسروي په حواله راپور ورکړی چې پرون شنبه هغه ویلی وو
او هغه پوځي اډو چې د سوریې د حکومت په غوښتنه د ترورزم او داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی د حمله هر پلمه به د تهران له چټک عکس العمل سره مخامخ شي.
د رویټرز خبری اژانس په وینا ایران ویلي چې د دوی ځواکونه او متحد جنگیالي د دمشق له غوښتنې سره سم په سوریا کې حضور لري او تهران په سوریا کې امریکایي ځواکونه ته د اشغالګرو په سترګه ګوري. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت ویلي د مارچ د میاشتې د 28 په وژن کې حمله کې چې د یو بی پیلوټه انتحاري الوتکې لخوا وشوه ایران لاس لري. هغه حمله د سوریه په شمال ختیځ کې حساکه سیمه ته نږدې د امریکا لملاتړه د برخمن پوځي ائتلاف د پوځي اډې د ترمیم او ساتنې پر تاسیساتو شوې و. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه د مارچ په 14مه د کاناډا پلازمینې اوتاوا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د یو امریکایي قراردادي له وژل کېدو او د شپږو نورو امریکایانو تر ټپي کېدو وروسته یې د هوایي حملې امر وکړ.
And to make no mistake, the United States does not
اشتباه نه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د نښتي هڅه نه کوي. دا خبره په ټینګار سره کوو خو تیار وو اوسئ چې موږ د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره په قدرت سره اقدام کوو. هغه شپه دقیقا همداسې وشول. موږ په سیمه کې د تروریستي ګواښونو په وړاندې مبارزې له کاناډا او د ائتلاف له نورو غړو سره د داعش د ماتولو لپاره خپل مشارکت ته دوام ورکوو.
د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوی دوه جنگي اف 15 ډوله الوتکو د مارچ د 14مې په لومړیو کې ځوابي حمله وکړه. په برتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په دې حمله کې درې سوریایي پوځیان، یو لس حکومت پلوه سوریایي ملیشه او 15 غیر سوریایي جنگیالي چې له حکومت سره ملګري وو وشل شوې دي. متحد ایالاتونه د سوریه په شمال ختیځ کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په داعش پورې پر تړلو ډلو فشار راولي او د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ وکړي چې کوردانی رهبری کوي او د سوریه د رژیم پر وړاندې جنګیږي. ایران او روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو خبرونو کې بل رپورت هم نړیوال دی. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې خواو شاسور لسو هیوادونو ته خپل سفارتکاران استولي چې دا شان دغه هیوادونو سره خپل سفارتي اړیکې پیل کړي. په دې اړه ځنو پخوانیو سفارتکاران ویلي چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه اسپارل د هغوی ډیره د کامیابی خبره نه ښکاری، خو په دغه هیوادونو کې افغانان میش دي، نو په کار ده چې دا غوی لپاره اقدامات وشي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک تر لاسه کړی، خو تر اوسه حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې حکله نور حال په دې رپورت کې واوري.
د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر اوسه پورې 14 هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي او هڅې روانې دي چې د نورو ډیپلوماتیکو مرکزونو کنټرول هم ترلاسه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په یو ویډیو کې کړې او ویلي دي د تیر حکومت ډیپلوماتان د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په خواني ډیپلوماټ غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو او کنسولګریو سپارل په سیاسي یا ډیپلوماټیک ډګر کې د طالبانو لپاره کومه بریا نه ده.
البته چې موږ نشو ویلای چې دا کومه ډیپلوماټیکا یا سیاسي بریا ده د طالبانو د ډلې په هیڅ صورت. دا یو څه سره تعاملات دي چې ځینې هیوادونه طالبانو سره کوي لپاره د دې چې په دغه هیوادو کې ګنش میر افغانان مقیم دي. د هغوی د مشکلاتو ستونزو ته د رسیدو لپاره په کار ده چې ځینې تعاملات ترسره شي.
که څه هم پر شزو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له کبله د طالبانو حکومت په نړیواله سطح منځوي شوی، خو طالبان فکر کوي چې په ډیپلوماتیک او سیاسي ډګر کې لاسته راوړنې زیاتې دي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په دوی کې د پاکستان، ترکیه، قطر او چین په څیر هغه هیوادونه هم شامل دي چې په افغانستان کې فعال ډیپلوماتیک ماموریتونه لري. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلی دوی ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او یو شمیر عربی یا هم افریقایی هیوادونو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي. مجاهد نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاتوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې موضوع په اړه د دوی پوښتنو ته ځواب ونه وایي. د اژانس له راپور سره سم طالبانو په پیل کې داسې شووله چې دویمه واکمنی به منځلاري دریز لري، خو د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته دومره بندیزونه او نور محدودیتونه ولګول چې د خلکو اساسي آزادۍ محدود کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مبجو
د مشال پنوم
پا پایو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو ورېده ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکي وای کوشش کوي چې د عامه پوهاوي د کمپاین لپاره خلکو ته له ډینګي ناروغي د بچ کېدلو زده کړه ورکړي. د دې لپاره به په بیلابیلو سکولونو او اجرو کې غونډې جوړیږي. ډاکټران وایي چې ډینګي ناروغي د یو ماشی له چیچلو پیدا کېږي. دا ماشی په پاکو او ولاړو اوبو کې وده کوي، نو ځکه خلکو ته پکار ده چې ولاړې اوبه ختم کړي. فرهاد شینواری په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر ضلع ملیریا او ډینګي مخنیوي پروګرام فوکل پرسن ثاقب خان د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې د ډینګي ماشی د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د آگاهۍ مهم پیل کړی.
نو هغه ماشی لا پیداوار شروع شوی نه دی. څومره هم زمونږ فوکس دی د اویرنس سیشنو باندې دی. په دې اویرنس سیشنو کې مونږ سره سکولونه راځي، حجرې راځي، داسې پرسن ټو پرسن انفرادي کانټیکټس دي. نو خلکو ته دا خبر رسول دي او په دې طریقې کار باندې پوهول دي چې څنګه حفاظتي اقدامات وکړی شي. بیا دویم سټیپ چې کله مونږ سره اولنې کیس رپورټ شي د ډینګي، هغه نو هغې نه بعد بیا زمونږ د کیس مینجمنټ طریقې کار سټارټ شي. د مریض دپاره مشردانې ورکول وي او په هسپتال کې د هغې اډمیشن او د هغې ټریټمنټ تر هغه وخت پورې شو پورې دا ټیک شوی نه وی. نو دا د هیلت ډپارټمنټ اکټیویټیز دي.
ثاقب خان وای چې ولس له پکار دي چې وسنه احتیاطي تدابیر خپل کړي او هر ډول اوبه خوندي وساتي چې دا ماشی د خپل نسل زیاتېدو لپاره وردننه نشي.
څومره د صفه اوبو زینه دي، کاغه لوخي دي، کاغه ټینکي دي، چې هغه موږ کنټرول کوو او هغه موږ کلیر وساتو. هغه د ستریکې سره بندې او کنټرول وساتو چې دي کې ماشی دننه ورتلې نشي. نو په دې طریقې سره دا سیسمون سره کنټرول کېدې شي. مطلب خپل ځان وساتي، د ماشینا بل دا چې ماشی د استوګنې زینه دا کنټرول شي او ختم شي. موږ سره صفه وبدي، هغه په ټیرونو کې وي، هغه په چاټۍ کې وي، هغه په ډیګې کې وي، هغه په لوټه کې وي، هغه په ګملې کې وي. نو په دې زینو کې وبو سره مطلب ماشی وسیږي.
په باډه تحصیل کې یو ویلج کونسل چیرمن جاوید خان پر دې وایي چې تیر کال هم د ناروغۍ ډیر خلک متاثر کړي وو او په کار دا ځلې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
مو ګورنمنټ اپیل کوو چې په تیر وخت کې په دا کې ډېر مړی شوی وو او ډېر مریضون په دغه مرض کې اخته وو. وخت سره سره چې دو په هر علاقه کې ماشی سپری وو کې مسکیټو یو لوشن دی هغه چې دغه پرووایډ کی مرچر دونې ور کی خلک غریبون دي او لوشن ډېر قیمته دی. لکه اوس په سپویو کې ایسب تلوب دو جنگ نیر کریګرګړي ډوګرا سپین کبر دغه کو کې جانسي کې جداس پرې وشي نو دغه اگر وکټم به مو په شریک سره وکړو.
ډاکټران وایي ته زته با سر درد، هډوکو خوګېدل، کې وسهال، بې خودي او د نبض رفتار کمیدلې په علاماتو کې راځي او کله کله د ډینګي ناروغي د مریض د مرګ سبب هم ګرځي. د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ماشی په مئی، جون، جولای، اگست او سپتمبر برکی زیاتیږي او ډیر خلک متاثر کوي. د دغه محکمې چارواکي وایي چې تیر کال 2020 کې ډینګي ناروغۍ نه په خیبر ضلع کې خوښه 1200 کسان متاثر شوي وو او 500 پورې کسان ترې مړ شوي هم وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ ته د روزي مبارکي میاشتې لپاره یو ورځ وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې به وسه خلکو ته د وړیا یا مفت اوړو ورکول سلسله شروع کړي چې د چاوراکو په وینا تر 15مې روزي به دوام لري. خو کوي خواته مستحق خلک د وړو په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو شکایت کوي. نو بلې خواته پوهان هم د وړو د ویش په طریقه کار نیوکه کوي. د دې وړو د ترلاسه کولو لپاره خزي او د ډیرو مرکز لرونکو کسان هم په قطارونو کې ډیر انتظار کوي چې پکې د روزي په اول ورځ په 400 کې د غاڼي غونی لوجه یو سپینګیره مړ شوی او درې نور کسان ژوبل شوی دي. په دې حق له نور حال په خبره د مشال لريو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
شپې
شپېته کلن نصرت حسین چې دغه وړیا اوړې ترلاسه کړې دي وایي چې ډېر په ذلالت او سخت دا اوړه میلاویږي. روژه په خولې په ګنټو انتظار بیا پکې بوډاګان او زنانه هم وي او اکثر میلو هم نشي.
خو خلک بې عزتۍ کېږي، وال ټکول پکې کېږي، بلکې پولیس پکې هم خلک وایي. نو په دغه وجه خو د دې نه دا سکیم په کار نو چې ته د خلکو له په بې عزتۍ اوړه ورکوې، یو ریلیف ورکوې قوم ته، غم په بې عزتۍ ورکوې. بیا مطلب دا دی چې حکومت غواړي نو څنګه د بجلی یا د ګیس بل چې کم دی دا کور کور ته رسي، نو دغسې د اوړم حکومت چې غواړي نو کور کور ته رسولی شي. دیخوا د عوامو کې دا یو مسله ده چې عوام هم چې کم دی د غیرت نه کارلی. یو سړی راغه د یو دکاندار نه اوړه واغېستل، په سبا هغه بل دکاندار ته په قطار کې ولاړ.
خیبر پښتونخوا کې د اوړو د ملیونو د سازمان یو مشر حاجي اقبال وایي چې د دې د ویش د طریقې دوی وړاندې نه مخالفت کړی دی او اوس هم کوي.
دوی له په کار وو چې ریټ یې بحال کړی وي او کوټه زیاته کړی وي، چې دا کوټه دوی دغسې 272,000 ټن ور کړی وي کنه او ریټ یې په ځای ودرولی وي. لکه دا اوپن مارکیټ د غنمو ریټ مو خطه دی سره، دا خو 75% کسانو ته پرس کدا شی ورسید، یا په 50% ته ورسید. دا 50 کسان بس کوي ریټ پہ کم کړیو، 400 ریټ پہ دریو، 500 بیک دریو، نو دونا دا چې هر چا ته ورسیدلیو.
نو موږ وایو تیر دوه ورځو کې په بارانو کې مشران، زنانا او بوډاګان په قطارونو کې د ډېر وخت راځي د وړو په انتظار ولاړو. په انټرنیشنل اسلامک پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد او ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الدین مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې څه په حکومتي کچا کمې دي او څه زموږ د خلکو رویې د دې اړې غړې ذمہ وار دي او دا ډېره په ښه طریقه ویشل کېدی شي، خو حکومت ته لږه خواري په کار وا.
لپاره ډیټا وسل دي، سټاتستیک وسل دي، هغه ته یو کارت ورکړي او هغه باندې هغه خلکو ته بغاریت ملي. زیم بل ټول هغه زموږ خپل تاریخي دي چې پروژه ته موږ یو بل خیال نه کوو او موږ دا یو کتن دا خیال نه کوي چې را ځو شمه پور کولای زموږ دا بل کچ په ډیر مستحق دی چې هغه د ملاوي شي دا وی چې له شي ضرورت یاتي.
بل خو دوه ورځې وړاندې په ډومبه روزه 400 کې د یو کس مرګ او نور زینو کې د جنگ جګړو او بدنظمۍ ورستو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ټول صوبې کې افسران ټاکلي دي چې متعلقه ضلعو دورې به هم کوي او تر کومه چې د دې وړیا اړو ورکو لړۍ روانه ده د دې نگرانی یا څارنه به هم کوي. د مارچ 25 هم د صوبې چیف سیکرټري د 400 په شمول نور ضلعو کې د هغه زینو دورې کړي چرته چې د سرکاری ویړیا اوړ ویشل کیږي. د 400 نه علاوه د ملک ته نور سیمو نه هم په دې کې د جنگ جګړو پرش کې د زیات عمر کسانو د مرګونو او د پولیس لخوا د هولو ټکولو پیښې رپورټ شوې دي. وزیر اعظم شهباز شریف په 1 مارچ پنجاب صوبه کې د ویړیا 150 اوړو ورکولو اعلان کړو. له هغه وروسته دغه لړۍ بیا د ملک نور صوبو ته هم غځېدلې ده. خیبر پښتونخوا کې د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت 1,000 داسې ځایونه دي چېرته چې دا ویړیا اوړو په شناختي کارډ ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روزي میاشتې لراتلو سره سم د نور هیواد په سیر سواد کې هم د سبزیانو او میوو نرخونه پورته شوې دي. خلک وایي چې حکومت په نرخونو سره کنټرول نه لري. بلخوا د سبزیانو او میوو خرڅونکو وایي چې ګرانی ټول ملک کې د تیلو د نرخونو پورته کېدو سره د دوی لګښتونه هم زیات شوي، نو ځکه یې بای لوړې کړې دي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې کڅوک هم ګران سودا خرڅوي پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او جرمانه به هم لګول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د منګوري بازار ته ورغله او د ګرانۍ په اړه یې د خلکو سره خبرې کړې دي.
اوریدونکو، موږ راغلي یو د منګوري بازار ته. بیا بازار کې چې د خلک سوداګانې کې روجه ده، خو دا خلک ګیله کوي چې را ګرانۍ چې دی پورته شي. دا ابو سره یو مرګره ولاړ دی لاس کې سودا ده او د دکاندار نه سبزي لري. دنه پښتنه کو چې دې سوې تاسو سلامونه تاسو سوې
زمانو مبزل خان جی
سوې نرخونه په بوزه کې څنګه روجه کې څنګه ګران شو دوه
یاره جی؟ دا بادرنګ په بوزه کې 50 روپے کیلو، نن دا بادرنګ 120 په 100 روپے کیلو دی، ټماټر په 50 روپے کیلو، نن چې کوم دی ټماټر په 150 روپے کیلو دی. دا حکومت ته دې ته وګوري، دا کدو جو تقریبا په 50-60 روپے کیلو اوس بسو کیلو 150 دا 2 کیلو په 1.5 باندې چې کوم دی مټر خرڅې دا نن مټر په 300 روپے یو کیلو دی.
روزه سمره سودا وی وړه دا نور کله وسو
نور کله چې ما تقریبا کوړ د بوسه کې 2 کیلو شی وړ، نن سبا کې 0.5 کیلو نه شموړې. می ګایره په خپل گاډې چلو ما رو را باغی ورکینوان میلاوي دا خو کې نو ان جبو پاتی اصل لو پیدا رسن بابا بوزا کی پیونم سال بو نن کوینن بدری سو پمنڈی کی پریوز مہنگائی دا نور د مونږ د حکومت ته خاصه مهرباني وکای تاسو راوځي او لګه ارزانی ور عوامو باندې روانه پد عوامو ور خپل مخ باندې رحم وکړه
دلته کې په بازار کې ولاړیو یو کس چې سیوانو ته او نورو میوو ته ولاړ دی د بزاګټ ویما دغه پښتنه کو چې نرخونه وختل څومره په یو عام کورنۍ اثر پرې باسو او دغه نرخونه راکوزیدو آیا دا حل چې خلک وایي چې موږ بایکاټ کوو د میوونه دنه تاسو کوم سلامونه احسان صاحب
وعليكم السلام سر دا اصل خبره دا چې بایکاټ په دیونګ کو خو نشو کول زکه چې ماجومان اوس ما سره ماجومان ناغلی دي هغه اوس ما ته وایي چې مال صاحب وره او چې ناخله مونږ جاړي فریاد کوي او اغستې دون ریټ نه حد نه سیوا دي چې غزم به وسن راځي وز د کینو دا سونه وړو کې کینو دي او د درزن په 300 روپے دي یعنی دا په 80 70 پدی کې مدرزن ملاوي دا نن سبا وخت دا په 300 دینو ظلم ډیر زیات دی د عوام سره خوب مجبور دی عوام هیڅ نشي کولای پدی کې ځکه
د 3 روجي په نسبت او سخ روجي په نسبت سونه فرق دی
یعنی 70 نه ماته ته وی چې د 70 نه والا 300 روپے پر فرق راغلی دی 300 روجي د 3 روجي په فرق نو فرق راغلی
غریب سره بس کې داخله بس کې
یره بس مجبور دی اخیر به هیڅ نشي کولای غو په دعا خو کولای شي نور هیڅ نشي کولای په دعا وکړي دی مشرانو ته وکړي ځکه چې دا یو خپل سیاست په وجه باندې عوامي خراب کړي سیاست په وجه باندې
دې دکاندار هم ته پوس کو ګاډي لګولې دا میوي خو دي دکاندار هم نه دی خو په روډ په غاړه باندې نه رېړې دا نه پښتنه کو ساسنو دی
ضیاء الله جی
سونه وخت نه دا سبزی کار کوي
ډیر وخت نه کاروبار
پرې بوزي او د روزي سونه فرق راغی دا نن خو
ډیر فرق راغلی دا کینو بوزه کې موږ په 100 روپے درځن خرڅول نن سبا په 350 روپے درځن خرڅي مڼې چیرې مڼې به دا موږ خرڅولې په 200 په 250 روپے کیلو نن دا په 300 روپے موږ دکاندارانو په 400 350 خرڅې موږ په 300 روپے کیلو خرڅو دا مڼې وسه
تاسو په روزګار سمره اثر پرې
ډیر زیات اثر پرې بریستل شوی دی او چا چې په دړې مڼو لاغه اوس کیلو مڼه کوټه نشوړې اونو پدې موږ په ډېر سودا خرڅول او داغه باوجود موږ یې ډېر شوي دا ولکه خر سوداګر څوک د سره کین نه
دا کوئی دا دکاندارانو ګرانه کړی تاسو ګرانه کړی
دکاندارانو کار نه دره منډای نه ګرانه دا اوقاته نه راځي کرایې نه پیوټ ډیزل ګرانه کرایې نه ګرانه داغه باوجود موږ سوداګر دلته یو په سلو ګرانه شوي دي په دا وجه باندې خلک خامخله 70 روپے کیلو منافع بار سره کی ځاله او په دې وجه باندې سوداګر نه ګرانه او مین مثلا منډای دی حالت منډای کې سودا غا نه ګرانی بازار کې سګرانی نشي خرڅول په مین روډ سړې ولاړې غو 2 روپے سودا غا نه نشي خرڅولې
دا د احسان بیا هم خبرې کوم د حکومت سره کنټرول شته په دې بازار کې کله چې یوځي دا نه دالو لا غوخه نور څه
نه موږ هر څه ګران دي زه اوس پرون سره پښاو نه رالم په پوټیشن کې زه پاتې کې کمال تا الته غوخه واپس 550 روپے کېلو دلته اوس ما ته پوسو کوغه په 800 روپے کېلو ورګې نو د دې ته پوس کم رسو کوي نشي کولای ځکه چې الته یو مسریټ د نوخار ولا غره وزي او هر وخت پرشي ورګي یعنی خلکو ته وې دا په دې طرف دلته سواد کې څوک نه روزي یعنی زما سونه وخت پدې ځکه چې څوک رو نه وات چې یاره د دکاندارانو یا د خلکو لوي چې ریټ داسې دی مخې نه د ریډیو پروګرام جوړ کی هیڅ نشي کولای ما سره لگا اسسټنټ کمشنر دي الته کې 24 غنټې موجود هر ماځیګر روزي د نوخار دا او زنانه دا د کشمیر
د حساب نه تاسو کو یاره د نن یو شپه په بوزه کې
زما عبدالقادر نوم دی مونږ د دې نه مخکې روزي نه مخکې په 450 په 400 روپے کیلو غو خرڅوله صحیح شو په غونډ منګوره کې 2500 روپے کیلو همغه خرڅوله په 400 روپے باندې و سروې چې سروې ارزان موږ واره کوله کنه خلکو په 2500 ګوش مارکیټ کې 2500 روپے ټو کې خرڅو موږ په 400 خرڅول موږ واره کوله ایسه برغه بس فکرې ما خرڅو تاسو خرڅو پرون ناغلې مو دوی چې نه راوځي کنه هغه پرون راغلي زمونه خبا قاعده ته پوس کړي تدین موږ کې سروې غسو په یو میل کې یو شان 2-4 میل لزی سروې ګران دي نو داخله چوي چې د دې غوغه ته پوسو کې پکړ دي داخله د چینو او وړو ته پوسول نه کوي عام سی زاغه ده غوخه یو معمولی خبره ده هر سیز ده بل هغه خلک ده غوخه کنه نو په خور نه چې دی خورځي به سړی باندې 5000 روپے خرچه راځي حساب توګه
د دې درې انګړې ده پښتنه کوي درې
انګړې دی وي
ما هوسته پوزګم عام سړی ژوند باندې روزه کې څومره ده کله بوزي نو داسې زونه ارزان وي کله روزه مونږ مسلمانان یو مونږ یاره قرباني به ورکو سیزونه یک دم وخی دي دا سبزی والا وي چې یاره په دغه بوزه کې دا کینوان پاتیا روپے کیلو نن په 2500 روپے دي کله چې ده په 100 روپے په 120 روپے کیلو نن په 350 روپے ده د دین وړاندې چې دینو ټماټر 75 روپے کیلو نن په یو شل سر شل روپے کیلو دا
کاکا سره نه زمانو محمد بشر زبدي بای پاس چوک کې اوسېګما چې حکومت په ملک نه
نو ته څوک تپوس کول والا نه نو په دې ځکه چې هم دې ټول بهر نمال راځي او خګران راځي او خګران خرچيږي نو څوک تپوس نه کوي نو څو څوک څوک بوکی
نو حکومت وتا ته وایي چې ته
حکومت په نوم حکومت ته د غریب سړي د پاره دی د مالدار سړي د پاره حکومت نشته صرف غریب سړی حکومت ټارګټ کوي
دا منګوري په منډه کې سبزی خرڅون کې اعظم خان او چې 13 لس 12 کال هم دغه کار کوي دا پښتنه کوي چې نرخونه ولې پورته شوې دي اعظم خان اوس وايي ولې ګران شوې دي د روزي د وجې د کنا د معمول
السلام علیکم زه خو رټون لمخ کې دا خبره کومه چې راجی سګران شي نه دي اقر رټونه دي اقس 19 20 لس روپۍ کته یا لس روپۍ باندې خو مين وجه چې د پېټرول د پېټرول په وجه مندې د کرېنی کرېنی ګرانی شي دي سري او د پټو د کم کش په 1500 روپۍ کار کو هغه په 1000 روپۍ کار کوي لکه دغه دغه د شینور ګرانی او سٹاک ما کو لکه در سبزیانو کې نه جمع شي دي
د خلک به جره د فروټو یا د میوه نو بای کارټو بده بنالو بده روزه کې نو بده نرخونه بس پرې
نه نه بالکل نه پرې بس چې دا بده اسی وي سٹاکونه نشته چې دی بای کارټو کې او جو سٹاکونه به خلک رو بس یو ښه بشي الان کې پیداوارم کم دي سکالي په دې روزه کې دا کم سبزیان چین دا کمی کمی شروع راغلل لکه د مثال په تور بادرنګ چونو بادرنګ کم دی په دې روزه کې ټماټر کم دی د ټټي سیزن چور ورس په د سواد سیزن لګی دی سی د بلزي سیزن لګی سونه چې سبزی ډیره جو دونې نرخ سی وای سونه چې کمې جو دونې نرخ چتی دغه مسله ده جی
جی وريدونکو تاسو خبره واوري دي د دې خلکو په منډای کې خبرې واورې دي په بازار کې غستور کوم واورې دي 13 ورځ چې دینو د ضلع سواتو اسسټنټ کمشنر یعنی اي ډي سي سہیل خان هغه چې دینو بیانیه جاری کړو چې مونږ په بازار کې چاپی وهل دي او 15 قصابان مونږ গ্রেফতার کړی دي او دا غي مونږ جرمانه کړی دي د غرنګ دوه وینا دا چې وخت په وخت ځلې تنظیمات د ګران پروشو یا ګران خرصون کو بزید کار رواني کوي خو بل خو اولس وای چې ګرګرانی چې دنا ورته په تربله پورتکیږي او د عام خلکو مشکلات چې دنا هغه سی واکیږي او د بایکاټ خبره دوی چې را بایکاټ په خپل بایکاټ ته چې سره جیب کې پیسې نه نو هغه بس چې دنا میوي وادي هغه بس چې دنا خپل بچوړه د ضرورت سامان وري خپل سجونه کم کړی دي سره خپل قربان نیاز احمد خان ته د منګوري خار نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه باندې باندې معمول مطابق روانه وي د الله په امان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
او اوس هم درته د دې غړې په پای کې د دینی چارو خبرونه وړاندې کوو د روزې د ځانګړي لړۍ په نننې برخه کې مو د مسواک او برش وهلو موضوع سیړلې په دې لړکې با تاسو د امام ابو حنیفه او امام شافعي ترمنځ له اختلاف هم خبر شي چې دوی د روزې په حالت کې د مسواک په اړه څه دریزونه لري موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو محترم مرور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روزي په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي لومبي خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام هغه د اسلام د سنت نه دی نو سره چې کور ته زی د کور نه بیرون زی غاښونه کله زیړ شي او د کی و د کیږي خوب نه را پاسيږي حتی که د شپې په نیمای برخه کې را پاسيږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوړه خبره ده په دې مسأله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله علیه اختلاف شته چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روزدار باید د روزې په دوران کې مسواک ونه کی ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك، یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار دا د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی. نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لیرې نشي نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کړي. خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړي د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالیوالي په وجه باندې راځي او هغه بوی د معدې نه دی، هغه د خولې نه نه دی. چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سر دی. نو که یو سړی مسواک وکړي او که ونه کړي نو که مسواک یو سړی وم نه وي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی. نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي. پاتې شو د غاښونو کریم. که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خیټې ته د هغه حلق نه نه تیریږي د هغه د ستوني نه، نو بیا ورته روا دي او که نه په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي، ځکه چې په روژه کې شیطاني وسوسې ته ځای ورکول نه دي په کار. الله جل جلاله دې زمونږ روژې د شیطاني وسوسو نه پاکې وساتي او مونږ ته یې د ښو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې جزای خیر مونږ تاسو ټولو ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي. مفتي ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال ریډیو ده.